آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچه ایم.
پا زرپانه که با لند کیسا نت کهی واوری
چاودی چاودی گوتی پسرو اننگو را کش گری دو گوتو پا اگدو اگدو چاودونو کی دو چوشی بول پارا بیوز اوکو زایمونی ود.
پا ادب جام که با دو شیخ تیمن دو جوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثار نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثار نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. پا په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیز میله او مشاعره اوږ تاریخ لري، چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې و. په دغه لوی پسرلنې مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه ویچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا غو څخه مې وازنې هله دا چرش د مذاکرات د لارې به خبرو د لارې څخه د خپل کشالی ته د حل لارې پیدا کی.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالۍ یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډېر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالۍ څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالۍ کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ری دی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر نا وخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
کوال څیړونکو او شاعر استاد عبد الله بختانی خدمتگار چې تیر میاشت ورپیخي ناروغي لامل لدی نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقی او تحقیقي آثار پرې خودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنی یاد غونډه جوړه کړي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد غونډې ته ورغله او له غونډې راپور برابر کړي.
د لیکوال شاعر څیړونکو او ژباړن استاد عبد الله بختانی خدمتگار په یاد د غونډه د تیرې چهارشنبه پورس په جلال آباد کې جوړه شوې و چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسول برهان الدین سیرت د دغه یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې مخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمي ژوند د مثلث درې ځلې زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه د ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر پریسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختاني په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختاني صاحب معرف ته پاره هم ډېر کار کړی دی او تر ټولو مهم اراده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولی دي. دی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سرود رسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختاني انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختاني خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. لاربی او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلی یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورې دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه 2 ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له 2 میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو 2 ورځې یو 2 میاشتې دغه واخې. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل د تر راټوکیږي په دغه دښتو کې
د ریدی ګل پاره هوتا ست د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راځوي دا د پمدي دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشاعره کو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میله د پاره دلته راځو او میله کوو مشاعره کوي
ته مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزيني د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړي بیا دغه د دخت واره راټولي په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپي خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چاغه وبو صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګوري بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبور رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زایونه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتله هغه کورنۍ چې دلته راتله هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي یا غوڅو چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راخاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کوي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه د دغه نه خوند واخلي او ملي وي
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سمو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پونس بخار کې یو ځای کې ورته د ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشایره کړې ده دا غینه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینی ملګری غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پر راشي دښتې ته چکر ووهي
د ریزی ګل مشایره یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي امنیتي وظیفه کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی پنځلس کسه شل کسه یي.
ښه نو نیازمند صاحب ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو او هغه ګلا جان استاد یو سروکی ویلی وو چې ریده ګله ګله ریده ببو جان له یو ورو
ورده یا ګلا ګل ریده ببو جان له دیول مای ریده یا ګلا ګل ریده یا ببو جان له دیول مای ریده یا ګلا ګل ریده یا ببو جان له دیول مای سودمن بنشی
وران می د خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم. زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه یي خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غې نه یم دعوه نه کوم خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی که
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما له مشرانو دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده هلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته یې نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به هم چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملان ښودلې ده زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوه یم او درته پې تورې لیکلې دي ما ته یې د کیسې ژبه ښودلې ده ما ته یې د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې ولې لارښوونې راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو نو د براته وی چې تاسو کې صحیح ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکلوس ته کې یو مار اختیار ما هغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړې او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم
د سې ولکیږي مو اکثره ادب په هن په دې عقیده دي چې وېدا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانتی او زنګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور تړي په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شیرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکړي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریک وي کوی مې چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شیته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترته مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کې د ما تر د مخ کی کړو نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارس کی احساس ته زما احساس یم د زینو مسائل سره
دوه سب زخت په دې عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته د ډیره مهمه نه یی اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټی کده غزل چوکاټی کده مصنوعي چوکاټی کو ورته نور چوکاټونه یی خو چې په کومي برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنو کې د شم یو یوش ملي کولا نه استخ په لبان په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه اخیده یم چې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کیسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دی غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترلاسه تا ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکل
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمکې ځکه ته خو په ډیکلمکې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یو ریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مینو د مست ځواني شور او عقل چیري او د زړه به منلا سترګوروم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچا یې مې پې کولا ما وراو ما لډیر وندخونه لپونتون او لراډیو سره میکارو چې زمال مفکوري سره بجوړو کبو څومره بیلار زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینې آیاتونه د ګنا د کفارو کیسه کې نوا زه په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مس مس غزلونه د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړی
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
زر پاڼه نتکۍ د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د آسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې چوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده آسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل او سرتزان او اسمان یو رنگ بدبخت کاری ده، لکه دا چې اسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي، او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی و. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. اسمان هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونه روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیځ رڼا د لمر خپره سوه، گهیز رنا دل مرخ پرسوا زما پر کور د ویر نارسوا د بیلتون ورس تور تیارسوا غکسو ناچا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده پا جڑا جاڑم چناورینده زرغون لوخو می سادینده پا نول نولیگم چی نخون راغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی راتا پخلاسی بیلی گی پیرے اوس تیون راغه د چختن پار دے چی ہیر می نکڑی آغل یا مخ چی پیا نکڑی اوربل دی پری خوی وا تکڑی پر ما د بل ور کڑاون راغه پر ما د بل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپلې محبوبې ته دا لیک لیکلے یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی ته دا لیک لیکلے زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما ندی احوال رازی ندی خبر اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زلو زنده دم او قماندان سیبم وسخ کاری خدا زلو زنده دم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چی دو میاشتی بنور دلتیو ترچو چی جنگ وگتو خود تشویش مکوا خود تشویش مکوا شتا دا وصله دلتیو پا حوصله دلتیو او جنگ با هم وگتو زما خوگی محبوبی زما خوگی محبوبی چلور میاشت و ماش می هم راغده طولی روپی می دی ساتلی جیب که یوازی سل افغانی می مصرف کړی ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشت و ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابی څنګه دا زما سلام پر وایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جمعه ته وی غټۍ خورکۍ څنګه ده غټۍ خورکۍ څنګه ده زمال خوای خکل کړه او ورته وایې چې تا ته مې شنه بنګړی اخستې تیار ګور دې خط سره مې په یو سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو غوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنلو خړه د شنه اسمان په لوري پورته شولا او د ډزو ورک شو څو څو شیوی ورسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر ځړه